أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة سورة بقرة دوسم آيات تي د دې آیات کریمه په سر کې الله جل جلاله داسې فرمایي: لا اکراه فی الدین، زیاتی او زور نسته په دین کې، زور نسته په قبلولو کې، فی الدین په دین کې، د دین په قبلولو کې زور نسته. قد تبین، په تحقیق سره ښکاره شوی دی، الرشد هدایت سملار من الغی، د گمراهی څخه. په دین کې زور زیاتی نسته، په دین کې دا خبره لازمه نه ده چې ته به په زور باندې په یو چا باندې ایمان قبلوې. الله عز وجل دا خبره فرمایلې ده. پر دې خبره باندې نو بعضو خلکو ته دا سوال پیدا وي چې په دین کې زور زیاتی نه وي، او د دین په قبلولو کښې زور زیاتی نه وي، او په دین کې داسې زور ته اړتیا نه وي چې حتماً به یو څوک په یو چا باندې ایمان اسلام قبلوي، نو بیا جهاد د څه لپاره دی؟ نو ولې بیا د جهاد آیاتونه نازل شوي دي چې تاسو د کفارو سره وجنګېږئ، د منافقینو سره وجنګېږئ؟ جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. جهاد د کافرانو سره وکړي، جهاد د منافقینو سره وکړي، او زور وکی فردی باندی. او بل آیات کریمه کی راضی: ولیجدو فیکم غلظه، دی په تاسو کی سختی پیدا کی، تاسو سخت زړه سی فردی باندی. او په بل ځای کی الله جل جلاله د مؤمنانو انسانانو په صفت کی دا خبره کړې ده چې د مؤمنانو مسلمانانو یو صفت دا دی چې دی سخت پر کافرانو وي، او نرمی کوونکی مهربانی کوونکی په خپلو منځو کې وي. محمد رسول الله. والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، او کما قال الله تعالی. کم کسان چې ایمان والا دي او د آن حضرت صلی الله علیه وسلم سره ملګری دي، د هغو خصوصیت دا دی چې په خپلو منځو کښې مهربانه دي، او سخت سختی کوونکی دي پر کافرانو باندې. نو چې د کافرانو سره دومره سختی په آیاتو کې فرمایل شوی دی، نو دا خو د دې آیات سره په ټکر کې دي چې جهاد او زور. د آیات کریمه منع فرمایي، وایي په دین کې زور ذاتی نسته، چا که کفر کوي، چا که اسلام کوي، ته ورباندې زور مه کوه چې اتمن ایمان راوړه. دا آیات کریمه دا وایي. او نور آیاتونه دا وایي چې ته کفارو سره وجنګېږه، زور ورباندې وکړه، سختي ورباندې وکړه. نو ظاهرا خو داسې ټکر معلومېږي، مګر حقیقت دا دی چې دا دوه آیاتونه سره ټکر نه دي. د دې آیات او د هغو آیاتونو چې د جهاد په اړه راغلي دي، د هغو تر منځ ټکر نشته. ځکه جهاد قط هم د دې لپاره نه دی وضع شوی چې په خلکو په زور ایمان ومني. جهاد د فساد د مخنیوي لپاره وضع شوی دی. کم کافران چې په مځکه کې اوسېږي، ویسعون فی الارض فسادا ان الله لا يحب المفسدین، دا هغه کسان دي چې دوی فساد په مځکه کې خپروي، او الله فساد کوونکي انسانان نه خوښوي. او تاسو چې د دغه کافرانو سره اوسېږي، د دغه فساد کوونکو کافرانو مخه ونیسي، جهاد ورسره وکړي، د الله په مځکه کې چې دوی فساد خپروي، نو د دغه فساد د مخنیوي لپاره پر دوی باندې سختي وکړي، او ایمان په زور باندې قبلېدای نه سي. بله خبره دا ده چې د ایمان تعلق د زړه سره دی. د کوم شي چې تعلق د زړه سره وي، پر زړه باندې یوازې د الله بادشاهي چلېږي. هېڅوک پر زړه باندې بادشاهي نه لري. که یو څوک په زور اړ کړي چې هغه ظاهرا ایمان قبول کړي، مګر په پټه کې چې په زړه کې ایمان قبول نه کړي، مؤمن نه دی. نو د دین قبل دل په زور باندې نسته. ولې کم ریان چې ونیول سي په جنگ کې دغه مریانو باندې د اسلام قانون داسې تطبیق کیږي چې دا خلک خو به مریان وي، مونږ دین یې خپله خوښه، که ایمان کوي او که کفر کوي دا ورباندې زور زیاتی نسته. کله چې جنگ وشي د جنگ په میدان کې سپین ږیرې ماشومان ښځې او هغه د دوی راهبان چې هغه جنگ نه کوي مخالفت نه کوي د مسلمانانو لپاره خنډ نه جوړیږي د هغو وژل نه دي جایز، بلکې هغه کسان به وژل کیږي په میدان جنگ کې چې هغه د مسلمانانو په مقابل کې جنگیږي، تورې په لاس کې وي، توپکونه یې په لاس کې وي. حاصل دا چې هر څوک د اسلام د دین د خپرولو مانع ګرځي د هغو سره جهاد دی. کله چې هغه ستا ماتحت سوه ستا زیرې دست سوه او هغه د مقابلې توان ستا سره نه درلودې، بیا پر تا لازمه نه ده چې پر دې خلکو باندې په زور ایمان تطبیق کړي. نو جهاد د فساد د مخنیوي لپاره راغلی دی. کم کسان چې د جنگ صلاحیت لري جنگ کوي ستا سره جنګیږي تا د دین مخه نیسي د هغو کسانو سره جهاد وکړه. کله چې تا جهاد ورسره وکړي دوی دې تر خپل زیر دست لاندې راوستل، دوی دې د توانه وغورځول، نو یا جزیه باندې حواله کړه خپل دین دې کې کفر کې کوي اسلام کې، یا امین جمرایان وغورځوه چاهیې پرېږده کفر کې کوي اسلام کې. هغه د دې خپله خوښه کم ښځې ماشومان چې ستا زیر دست راغلل هغه مه وژنه، د هغه سره زور زیاتی مه کوه. هغه استثناء دي په احادیث ثابت د اسلام قبلول په رضا دي او د مفسدینو لمنځه وړل په زور دي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ویلا اکراها، زور زیاتی نسته په دین په دین کې. یو جالبه خبره دا ده چې دا انسان جوړښت الله عز وجل داسې کړی دي چې طبعا په خپله رضا باندې یو شی ونه غواړي په زور باندې څوک بل شی نسی باندې ترفالی. دا د انسان جوړ الله داسې کړی دي په تا باکې لکه اوبه، اوبه داسې عادت لري چې په خپل ځان کې نه سره ننوځي، پر دې اوبو چې هر څومره فشار راوړي په خپل منځ کې تداخل نه قبلوي. داسې نه ده لکه خاوره چې سره شی تازه هغه جسم یې سره راکوشنی شي، کوشنی شي څومره چې ته زړه غواړې هغونه سره کوشنی کولی شي. دا اوبه په خپل منځ کې دا خپل جسم نه کوشنی کوي. انسان هم دغسې جوړ دی چې هر څومره فشار باندې راوړي چې دی په خپل زړه کې موافق نه سي په خپل طبیعت او په ښو اخلاقو راضي نه سي تر هغه مهاله پورې دی په خپل ځان کې تداخل نه قبلوي. کچیر محض لاره پیدا کړي نو په ډېره چابکۍ سره به وځي، او کچیر ظاهرا د څه فشار په وجه ستا څه خبرې ومني په بهاو نعمت خو په زړه کې چې فیصله نه وي داسې نه ده. د دې لپاره ښه مثال دا دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه پر تکول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله علم ورکړی و، د رسالت علم و، الله پیغمبر ګرځولی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د لزر صحابه سره مکه مکرمه ته ننواتی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څو حکمتونه وکړل. یو حکمت ادا وکړي لزر صحابه رسول ته دا وویل ماشام چې تاسو وسه شي نو ار یو د ځان ته بیل بیل اور بل تاسو جنہ کې چې څلور پنځه وشپاش کسان دې پر یو اور باندې راځمس، څلور پنځه وشپاش دې پر بل اور راځمس، تاسو داسې وکړي هر کس ځان ته خپل خپل اور بل. په دې کار سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمت داو چې کافرانو بدلی دې څخه په دقیق سترګو دوی ته وکتل، د شپې به یې ورته کتل څارل به او دا به یې اټکل کاوه چې دا شاوخوا لس زره اورونه دي، نو لس تر لسه هر اور ته خو څو څو کسه ناست وي، نو دا ډېر غټ فوج دي، د دې طاقت موږ نه لرو، مقابله یې موږ نشو کولی، نو ځکه به یې په زړو کې رعب و هیبت ولوېدي. نو بس شاته شو. بل حکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړي چې کافران خو ډېر کلونه د مکې مکرمې مشرکین ډېر کلونه د مسلمانانو سره کلک وجنګېدل، ډېر مسلمانان یې شهیدان کړل، زخمیان کړل، د کوره څه یې بې کوره کړل، په مقابل کې کلک ولاړ دي، اوس هم کې وسه وسي د مسلمانانو سره کلک جنګېږي. او حال دا چې اوس پر دوی باندې سخت فشار دی، یو لوی فوج د مسلمانانو را روان دی، مکه مکرمه فتح کوي، دوی نور د مقابلې توان نه لري، ظاهرا خو دوی تسلیم دي، مګر پر زړو باندې خو یې د الله بچي ده، په زړو کې دا خلک اوس هم مخالفین دي.
نو د اسلام د دین لپاره داسې مکارم اخلاق نیک اخلاق پکار دي یو داسې حکمت پکار دي چې د دې د زړه څخه هم دکې نه ووځي دا حسد اوس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د دې خپل استاد ته اعلان په لاس ولور او دا یې ورته وویل څوک چې وحرم ته داخل شو په هو امن هغه کس په امن دی. تاسو دا فکر مه کوئ چې دا حرم مکه مکرمه زموږ د عزت کوټه وه، اسلام هم ورته عزت ورکوي. هر څوک چې وحرم ته داخل شو هغه په امن دی. ومن دخل دار ابو سفیان فهو امن، څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو هغه په امن دی. او ومن دخل الى بيته وداره مغلق فهو امن، څوک چې خپل کور کې ووسدي او دروازه یې بنده وه هغه په امن دی. دا اعلان چې دوی ته راورسېدي دوی په خپلو کې یو د بله سره وویل چې تعجب خبره دا ده چې موږ د مسلمانانو په سلهاوو په زرهاوو انسانان وژلي، مالونه مو لوڅ کړي، دوی مو بنجان کړي، زخمیان کړي، مې جان د اسلام دین دوی ته دا هدایت کړي وایي ته دوی دوی ته معافي وکړه. او د اسلام دین زموږ حرم زموږ بیتا زموږ مکه مکرمه چې موږ کلونه کلونه د هغو عزت کوه د هغوی احترام کړي، سره د دې چې زموږ مشر د دوی په مقابل کې کلک جنګېدلی بیا هم دوی زموږ د مشر دومره احترام ساتي چې زموږ د مشر کور ته مازې څوک ورسي نجات به پیدا کوي. او څوک چې په خپل کور کې واوسي د هر چا خپل کور یې محترم بوجي د اسلام نو هغه سړی دروازه تړلې وي هغه سره تو زیاته یې نه کېږي. دا حکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم په کار واچوي د دې لپاره چې په ښو اخلاقو باندې د دې زړو ته ایمان دننه کړي. حاصل دا چې د دین تعلق د اسلام تعلق د زړه سره دی. په زړه باندې چې څوک یو شی ونه مني ظاهرا ته په خوله ادعا وکړي هغه ایمان ایمان نه دی، هغه کس ته مؤمن نه ویل کېږي. اسلام به په خلکو باندې په ښو اخلاقو قبلوي او د کفارو فساد به په جهاد منع کوي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي لا اکراه، زور نسته فی الدین په قبلولو کښې د دین. قد فتاکک سره تبین اشکار شو الرشد، هدایت سملار من الغی د گمراهی څخه. رشد هم ښکار دی، سیده لاره هم ښکار سوی او گمراهی هم ښکار سوی. نو څوک که چیرې پر سمه لاره ځي الله به یې دوست وي او څوک که پر چپه لاره ځي شیطان به یې دوست. د الله دوستي هم نتیجه لري، د شیطان دوستي هم نتیجه لري. د الله دوستي دا ده چې تا د تورې تیارکۍ څخه روشنایي ته راباسي، دا یې یو. او بل د الله دوستي دا ده چې کله ته په قبر کې په سخته ورځ باندې توره تیارکه پردیسي او د قبر تنګوالي په داسې حالت کې به الله درسره مرسته کوي، قبر درته پراخوي. او د قیامت په ورځ باندې چې سخت عذابونه دي اور دي په دا ورځ باندې الله د ده د زخ څخه تا خلاصوي. او د شیطان دوستي دا ده چې د قبر په ورځ به درڅخه ورک وي او د قیامت په ورځ به درته وایي انی بری منک، زه ستا څه بېزاره یم، زه د الله څه بېرېږم، ته خو ګناهګاره یې، ته خو د الله دشمن یې. د شیطان دوستي بې وفایي ده. دا د هدایت لاره ده، هغه د ګمراهۍ لاره ده. ولاړ شه هره لار کې کې خوښه ده. پت پتاکک سره تبینه ښکاره شو الرشد، هدایت ښکاره شوی دی، هدایت من الغی د گمراهۍ څخه. په من پس هغه څوک یکفر چې کافر سي، یعنی منکر سي به طاغوت په شیطان سره، د شیطان څخه منکر سي، د شیطان لاره پرېږد او د شیطان څخه مخالفت اختیار. ویؤمن او ایمان راوړي بالله پر الله جل جلاله باندې. فقد استمسک، پس په تاکیک سره د منګولې ولګولې، لاسونه یې ټینګ کړل بالعروة الوثقی، په محکمه رسۍ سره. تاسې محکمه رسۍ لرم فسقا، مچشکېدل نشته، پرې کېدل نشته لها د رسۍ لره. څوک چې ایمان قبول کړي په شیطان کافر سي، هغه یوه ټینګه محکمه رسۍ په محکمو لاسونو باندې ونیول. هر چیرې چې ځي په دې محکمه رسۍ باندې به دی کلک تړلې وي، د دې رسۍ شکېدل نشته، دی به د هر ډول عذابونو دوزخونو کندو څخه خلاص وي. او والله الله جل جلاله چې دی سمیع ذات اورېدونکی دی، عالم ذات خبردار دی. او الله الله جل جلاله چې دی ولی الذین، ولی دوست دی، الذین د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی. الله ته ایمان والاو دوست دی، یخرجو باسی
هم دی من الظلمات د تور تیارفی څخه ال النور و روشنائی ته و رڼا ته الله عز وجل بس. او الذین ها کسان کفرو چی کافران دی اولیاؤهم دوست دی الطاغوت شیطان دی یخرجون دی باسی یخرجون باسی هم دی من النور د روشنائی څخه ال الظلمات و تور تیارفی ته. او بل خبر لا دادا اولئک دا کسان چی دی دا د شیطان دوستان اصحاب النار ملګری د اور دی. او دا چې اور به وي چې هم دی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه پر همیشه وي هیڅکله به خلاصېدای نشي. او څوک چې د مؤمنانو په ډله کې وي هغه د الله دوستان دي هغه به د دغه عذابونو تکلیفونو څخه خلاص. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك بدي آيات كريمة كي الله جل جلاله ده حضرة إبراهيم عليه السلام ده جوان دي ولن ده فيشرا نقلي ده عبرت تفار. حضرة إبراهيم عليه السلام ده نمرود فباچهي كي الله عز وجل فپیغمبري باني وليشي. نمرود يو ظالم أو مشهور باچاو طول خلق ده زان غلامان جور سيدي و أو طول خلق تيدا اعلان كره وچه زستاس خدايم زستاس ربيم. چاچ با کم عارضا او کم درخواست دا دتا دربار کی تاوا نو اول دل چه بده دا دربار تورنو نواتی دتا بی سجده لگول او ارپسه با یا اقبل درخواست پیشکاوی او اقبل عارضا با ای وروران دی کول و باچات. ابراهیم علیه السلام چکل بطان ما تول ابراهیم علیه السلام چکل دا دین دعوت شروع کی نو نمرود دی بندی کی دا بند سخورز تا ای ورس پل دربار تو ووشت. کله چې دربار ته ورغلی نو ابراهیم علیه السلام نمرود ته هیڅ سجده ونه لګول. نمرود ورته په قهر شو او ورته ویې ویل چې تا ولې ما ته سجده ونه لګول؟ دا دونه انسانان راځي هغه ټوله ما په خدایي مني، زه د هغو رب یم، ما ته د احترام سجده کوي، تا ولې راته سجده ونه کړل؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل منم، ته باچا یې، واکمن یې، حاکم یې، خدای نه رب نه زما رب بل څوک دی، زه د خپل رب بغیر اچا ته سجده نه کوم. نمرود ورته وویل ستا رب څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کېدل او مړه کېدل کی څوک وژني څوک ژوندي کوي، مړي ژوندي کوي او ژوندي مړه کوي. نمرود ورته وویل دا کار خو زه هم کولی شم، هغه کار مې دا دی دو کسان ای راویستل، یو مجرم و چې واجب القتل و او بل د جرم څخه خلاص و بې ګناه کس. بې ګناه کس ای وواژه او هغه کس چې مجرم و هغه ایله کړ. ابراهیم علیه السلام کې وویل چې دغه مجرم مړ و ځکه واجب القتل و، د قتل فیصله یې سوې وه، مړ و ما ژوندی ایله مې. او هغه بل کس بې ګناه هغه ژوندی و، مرګ یې حق نه کېدی، ما وواژه نو دا دې زه مړی ژوندی کوم او ژوندی مړ کوم. ابراهیم علیه السلام ورته وویل که ته دا کار کوې نو زما رب هغه ذات دی چې د مشرق د لوري څخه لمر راخیژوي او پر مغرب باندې ښکته کوي، ته داسې وکړه د مغرب د طرفه څخه لمر راوخیژوه او پر مشرق ښکته شي. کله چې دا خبره ابراهیم علیه السلام ورته وکړل د ده د خولې څخه ناڅاپه راووتل، وی ویل چې ته پیغمبر یې او ستا رب حق دی، ستا رب داسې کولی شي چې د مشرق څخه لمر راوخیژوي او پر مغرب باندې شوه کړي، زه دا کار نشم کولی. نو دلته ځینو محققینو علماو لیکلي دي وایي دا د الله جل جلاله عظیم قدرت و چې نمرود کافر دی مات شو او ابراهیم علیه السلام ته تسلیم شو او د ده په زړه باندې الله یو ډول ویره وردننه کړل. که څه هم ده په دغه سوال کې هم یو جواب درلودی، هغه جواب دا و چې ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځینې کړې وای چې زما رب د مشرق څخه لمر راخیژي پر مغرب دی ښکته کوي، نو ته داسې وکړه د مغرب څخه یې راوخیژوه پر مشرق یې شوه کړه. ابراهیم علیه السلام داسې ورته ویلي وای، ده په جواب کې دا خبره ورته کولی شوای چې یا زه رب یم د مشرق څخه راخیژوم پر مغرب یې ښکته کوم، ستا رب دې د مغرب څخه لمر راوخیژي پر مشرق یې شوه کړه. دا خبره نمرود ورته کولی شوای. ابراهیم علیه السلام د دغه غوښتنې جواب ظاهرا درلودی چې ابراهیم علیه السلام ویلي وای چې زما رب د دې خوا لمر راخیژي او پر دې خوا یې شوه کړي. نمرود دا ورته ویلی شوی چې نه، دا کار زه کوم، دغه لمر زه راخیژوم د دې خوا څخه پر دې خوا یې شوه کوم.
تدا کار وکا سارب جدا دی خوال مر را وقتی جی پر دی خواجی شوائی نمرود دعوی علی شوائی منگل دا خبری نکوی زکر دتا دا ثابت اسم چی دا پیغمبر دی او دتا رب حق تزا دا وشتن جن وکم چی سارب جدا دی خوال مر را وقتی جی دا جی پیغمبر دعا نردی دا پیغمبر رب دا طول عالمون رب پر دی خاجر دی چی دا جی خوال مر را وقتی جی تزا دا وشتن جن وکم حتمان دی دعا کی او اللہ المرد دی خوال را جی کله چې مرد دې خورا وخت زما دا دونه لویه بچي به ټوله ولاړس خلک چې د ابراهیم علیه السلام معجزه وویني ټوله به په ابراهیم علیه السلام پسې ولاړس زما خدایي و زما بچي به له منځه ولاړس نو ده څه وکړم چې فبوهی تل لدی کفر هغه کس چې هغه کافر و هغه چپ سو مات سو خپله کمزوري یې ومنله الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام دغه پیشه را نقلیي د عبرت دپاره کوم کسان چې مشرکان دي کوم کسان چې د الله سه منکرین دي او کوم کسان چې محبین د دی چې هغو ته یو پیغام دی او د الله جل جلاله د کمالیه صفاتو څرګندتیا ده پکښې الله عز وجل فرمایي وای الم تر آیت نګورې الی الذی و هغه کس ته حاج چې دلیل یې وایه حجت یې کاوه جنگ جګړې یې کولې ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه فحق درب دده د ابراهیم علیه السلام رب د طول عالمون رب داغه په اړه باندې یو احمق دده سره حجت وایا دلیل ای وایا او دا احمق هم داسې څوک و ان د دې چې حق څخه جګړه کول آتا چې ورکړی و هو دته الله و الله جل جلاله ورکړی و الملک باچهي که چیرې د ده سره دا باچهي نه وایي دا زور نه وایي نو خو بیا ده ځان خدای نه باله دا جنګ جګړه یې هم له دې عمله وه چې الله ورته واک ورکړی و الله ورته باچهي ورکړې وه اذ هغه وخت قال چې وویل ابراهیم ابراهیم علیه السلام وویل ربی رب زما چې دی الذي هغه ذات دی یحیي چې ژوندي کیدل کوي و یمیت مړ کیدل کوي قال وویل نمرود وویل دغه احمق وویل انا زه چې یم احیي ژوندي کیدل کوم و امیت مړ کیدل کوم دا کار هم زه کولی شم مجرم به علتم او بې ګناه به ووژنم مړ به ژوندی کوم ژوندی به مړ کوم قال اول ابراهيم ابراهيم عليه السلام دا سوئل فان الله فسبشك الله جل جلاله چدي ياتي راتك تي راخي جوي بالشمس بالمر سرا من المشرق الى مشرق طرف سكا فاتي فسترات للوقا بها بدل المر سرا من المغرب الى مغرب طرف سكا الله ده مشرق سر مر راخي جوي مغرب باندې ایک چته کوي تدا سي وقا ده مغرب سكا المر راخي جوا او پر مشرق باندې ایک شوقا کله چې دا خبر ابراهيم عليه السلام توکل فبوهت الذي فبوهت الشر من دست الذي هغه کس کفر چې کافر شوی و هغه به جواب پات سو او د ابراهیم علیه السلام خبره ای دستی ورسره تایید کړه والله الله جل جلاله چې دی لا يهدي هدایت نکی القوم الظالمين وهغه قوم ظالمان تا او کالذی مر على قريه وهي خاويه على عروشها په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله یو بل خبره یو بل لنډه واقعه د عزیر علیه السلام ده او خلکو ته بیانوي د دې لپاره چې عبرت ځینې حاصل کړي او د انسانانو ژوند او د انسانانو حقیقت د انسانانو بېرته مړه کېدل او بیا راژوندي کېدل دا ورته ثابت انسانانو ته دا وښيي چې اے انسانانو څرنګه چې الله جل جلاله تاسو پیدا کړي یاست بېرته مو وژلی او بیا مو راژوندي کولی که څه هم تاسو خاورې سي ذره ذره سي او ورک سي د دنیا څخه حقیقت مو ورک سي بیا مو هم الله راژوندي کولی سي انسانان چې الله جل جلاله راژوندي کوي د مختلفو مختلفو اجزاو څخه ترکیب کړي دي او بیا رزق و روزي او ژوند د مختلفو اجزاو څخه ورکوي پر دې خبره به پسې آیات کریمه کې خبره وکړو په هر صورت باندې دغه واقعات چې الله جل جلاله په آیات کریمه کې بیانوي دا په دې ډول ده چې بخت نصر یو بادشاه و دغه بخت نصر بادشاه پر بیت المقدس باندې حمله وکړل په بیت المقدس کې یهودیان اوسېدل دا یهودیان یې ډېره اندازه ووژل ډېره اندازه یې بنجان کړل ډېره اندازه یې د کورونو څخه وشړل دا چې یهودیان او بني اسرائیل ډېر کمزور خلک و نو الله جل جلاله دغه بخت نصر باندې مسلط کی ډېر خلک یې پکښې ووژل کورونه ور صفقر حتی بیت المقدس د دې بیت واغه ور ونړول تورات ای زنی یوړی کورونه ور صفقر او قیدیان ای زنی بوتل فدا قیدیان او بنجانو کی عزیر علیه السلام هم عزیر علیه السلام چې کله د بند سفر الیس نو د د قوم کم کورونه چې وکم شارونه چې پر هغو باندې را تیرې دی هغه کورونه داسې وه چې د هر بام به داسې و چې دا بام به یې داسې ورلوېدلی وو بیا د دیوالونه پسره چپه سوي وو ته چې داسې و دې شارو ته وکتل دې دیوالو ته یې وکتل د ځانه سره یې وویل چې دا ښار خو هلاک شوی دی خلک یې وژل شوي دي او دا خلک به الله څنګه را ژوندي کوي د ده خدا باور و یقین و چې الله دا خلق را ژوندي کولی شي په دې کې کوی شک نه و البته ده چې و دې خلکو دې بامو دې کارو ته وکتل چې د الله څومره عجیب قدرت دی دغه عملي طریقه به یې څنګه وي چې زه په سترګو ووینم نو په دې خاطر باندې دا په زړه کې ور وګرځېدل کله چې دا خبره ور وګرځېدل یو ګړی بعد دسې پر د خوب رالی خر یې وتاړئ پر خره باندې سپور و یو ځای یې خر وتاړئ او څه د خوراک شان ورسره وه د څښلو اوبه د انګورو شره وه او د خوراک لپاره انځر ورسره وه دغه د انګورو شره او انځر د عزیر علیه السلام سره ورسره وه دا یې خوراک و څښاک و بوده یې د سوارۍ لپاره ورسره وه هغه یې وتاړي دلته پرېوتې لږ سړی چې پرېوتې خوب ورلی بیده شو په خوب کې الله روح ځینې وکشي کله چې روح ځینې وخاتې دی وفات شو سل کلونه پر عزیر علیه السلام تېر شول سل کاله دا سل کال الله جل جلاله دې د خلقو د سترګو څخه فنا کړو بعد سل کال څخه الله جل جلاله وزیر علی السلام را ژوندۍ روح پکښې وت کله چې روح پکښې وت راځي نو سې شاوخوا یې وکتل الله څنګه ځنې وکړل کم لبی څومره وخت تر باندې تیر څومره خوب دی وکړ دوه ټول یوما یو ورځ بیا چې لمر ته وکتل لمر لوړ ولاړ و لیدلې نه و بیا یې وتل او باغ د یوم یا به مې یوه ورځ خوب کړي یا به مې نیمه ورځ خوب کړي خو لمر ته لوېدلې نه دی الله جل جلاله ورته وفرمایل قل یا داسې نه ده بل لبثت مئة عام سل کلونه پر تا باندې تېر شوي دي ته وګوره ته الله جل جلاله علامه او قرینه د خلکو لپاره وګرځولې تا هغه حیوان او هغه ستا خرچ و آغا پر داغا جای بانی مرسوی دی او وش اید آردو کسا خیویلی سوی دی آغا آردو که هم زار سوی دی تکس بین کلی دی المرو و بارانو بری شدا چه تکس بین کلی دی تا آغا خرطا و گورا دی چه خرطا و قتل آخر اید آغا تک تک سوی و او آغا شکل الهم لمنزد تلی و آردو که لازر بیل سوی و وش اید توی سوی و تکس بین سوی و بیا الله جل جلاله د ده د شد اطمینان لپاره د ده په مخ کې خر را ژوندی کړي نا ببره دا د خر اډک چې و اډک چې و دا سره راجم اوس راجم اوس او بیا غوښو ورباندې پیدا شولې د غوښو د پیدا کېدو څخه وروسته خر را ژوندی ولاړ وګرځېدې بیا الله جل جلاله ورته وفرمایل چې خر دې دغه څه و او الله داسې کړي او ته ستا د خوراک او څښاک شانو ته وګوره ته چې ورته وکتل هغه د خوراک او د څښاک شان بیا الله ثابته ورکړې شوه سل کلونه باندې تېر شوي وو هغه هېڅ نه وه خراب شوي د انګورو شره وه هغه د هغسې ثابته او تازه وه انځر وه هغه د هغسې ثابته او تازه وه دی هم په تحیر او تعذب کې پاتې شو نو د ځانه سره یې خپل د خوراک شیان او د څښاک شیان راواخیستل پر خره باندې سپور شو رالی خپل ښار کله چې ښار ته راورسېدې ښار یې بېرته ودان شوی و اباد شوی و خلکو ژوند پکښې شروع کړی و د یې ورور درلودې هغه ورور یې پیدا کړي هغه د تر سلو کالو اوښتي و د هغه امتونو ته الله جل جلاله اوږده اوږده عمرونه ورکړي و نو دی چې کله خپل قوم ته ورغدی ورته وویل چې انا عبیر زه عزیر علیه السلام یم هغو ورته وویل چې عزیر علیه السلام خو سل کاله مخکې مړ دی چیرې به وي عزیر علیه السلام د ده خپل ورور و هغه دی نه پېژندي وریرونه ویل مشران یې و هغو نه پېژندي نور خلکو نه پېژندي ځکه تر ده 50 کاله وروسته انسانان پیدا شوي و هغه لا ځوانان اوس سپین ژیري وه خلکو بېخي نه پېژندي ډېر خلک وژل شوي و پات شوي و نو اخر یې اوس سپین سری پیدا شول هغې وویل چې زه عزیر علیه السلام پېژنم تاسو یې راولئ کله چې سپین سری راغله عزیر علیه السلام ته وویل چې عزیر علیه السلام زما په یاد دی د عزیر علیه السلام مستجاب الدعوات یعنی هر دعا یې قبلېدل زما سترګې ړندې دي ته دعا الله ته وکړه چې ما الله دې نه کړي که چېرې ستا دعا قبول شول زه به تا ته وګورم او تا به وپېژنم عزیر علیه السلام ورته دعا وکړل کله چې دعا وکړل هغه ښځه بنا شول دته چې وکتل او ته وزیر علیه السلام یې او یوه دا خبره وه او بله خبره دا وه چې یو بل کس وویل که رښتیا دا وزیر علیه السلام وي نو زموږ په ټوله قوم کې د وزیر علیه السلام تورات یاد و که چیرې دی رښتیا وزیر علیه السلام وي نو تورات یې ووایي وزیر علیه السلام تورات ووایه د دې یقین شو چې دا وزیر علیه السلام یو کتاب یې لیکلی دی چې د ده یوه سپین سرې خاله پاته وه نو هغې خاله یې وویل چې وزیر علیه السلام زه پېژنم علامت یې دا دی چې پر شا باندې یو ټپ دی تاسې وګورئ که هغه ټپ باندې پروت و نو د وزیر علیه السلام دی ګنې نو بل څوک دی بیا چې دی وکتل پر شا یې ټپ و نو قوم وپېژندی چې دا وزیر علیه السلام دی الله جل جلاله دغه واقعه و خلکو ته رانقلی چې الله جل جلاله څنګه خلک وژني څنګه یې ژوندي کولی شي پر تاسو باندې هم همداسې قادر دی ځکه الله جل جلاله فرمایي او کلذی یا لک هغه کس یعنی ته نه وینې هغه کس مره چې تیر شو علی قریه پر یوه ښار باندې وهیې دا قریه چې وه دا ښار چې و خالیتن را پرېوتی وه علی عروشها پر خپلو بامونو باندې بامونه یې ورلوېدلي وه دیوالونه یې ورباندې راچپه شوي وه قال هو عند يحيي جوندي بكي هذه داشار الله الله جل جلاله داشار بالله سن جوندي ان يحيي هذه الله سرنگ بجوندي كي الله جل جلاله داشار بعد موتها ورست تر مرد ده شار چدا ما شار توته توته سوي دي تخرب سوي دي خراب سوي دي تب سرنگ رجوندي ده خدا باور ان شاء الله رجوندي کوالس امالك اند پشتنه ده دل فارا کون چ عملا دا کار وویني او الله یې ورته وښيي په سترګې یې وویني په اماته پس مړ کي هو دی الله الله جل جلاله مړ کي الله په خوب کې روح ځینې وکشي مئه عام سل کلونه څومره وروسته به هڅه ژوندی کي الله جل جلاله هو دی یې را ژوندی کي عزیر علیه السلام یې را ژوندی کي او بیا یې پوښتنه ځینې وکړل قال وویل الله جل جلاله ورته وویل کم لبست څومره واوسېدلی په دې ځای کې څومره خوب دې وکړي قال وویل عزیر علیه السلام لبست زه واوسېدم یوما یوه ورځ او بعض یوم یا د ورځې یوه برخه اول یې وویل یوه ورځ به بیده سوی یم بیا چې کله لمر ته وکتل لمر لوړ ولاړو غوټه سوی نه و نو بیا یې وویل چې پوره ورځ نه یم بلکې نیمه ورځ به بیده سوی یم قال وویل الله عز وجل ورته وفرمایل چې داسې نه ده ته خطا وتلی بل خبره داسې ده لبسته ته اوسېدلی یې مئه عام سل کلونه فانظر پس ته وګوره الی طعامک و خوراک خپل ته و شرابک او څښاک خپل ته وګوره لم یتسنا هیڅ خراب شوي نه دي او د بل اړخه څخه دي بیا خر په بل حال دي وانظر ته وګوره الی حمارک و خره خپل ته ته چې ورته وکتل له هغه خر مړ شوی غوښې لاتوی شوي وې هډوکې سره جلا شوي وه هډوکې یې د المرو و بارانو داسې کړي وه تک سپین ګرځېدلي وه او ولې د پاره د دې نه جاله چې موږ وګرځو که تا ای عزیره آیتا للناس نقشه د خلکو لپاره او بیا یې ورته وویل چې ته ستا خر ته وګوره الله یې څنګه راژوندی کړي وانظر ته وګوره الی العظام و هډوکو ته کیف ننشزها څنګه موږ راسورو دا بکی او بیرته را ژوندي کوو څومره وروسته نقصوها بیا موږ اغوندو په دې اډوکو باندې لحمه غوښي څنګه یې سره راجمع کوو ترکیب د دې اډوکو څنګه کوو او بیا ورباندې غوښې څنګه اغوندو فلما پس هر کله تبین چې ښکاره شو ولهو و دا وزیر علیه السلام ته دغه کار ورته ښکاره شو چې یقینا زه سل کلونه بیده سوی وم قال وویل عزیر علیه السلام وویل اعلمو زه پوهیږم ان الله بشک الله جل جلاله چې دی علی کل شی پر هر شی باندې قدیر ذات قادر دی زه پوهیږم چې الله پر هر څه قادر دی الله هر څه کولی شي یقینا زه یې سل کاله وژلی وم سل کاله بعد یې بیرته را ژوندی دا کار کولی شي صدق الله العلی العظیم.